ورځې درې بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې اوبله ګړه کې زه هارون بچا تاسو سلامونه وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او تر څنګ یې دوه 19 پروګرامونه د نړۍ رنګونه او میډیا او ځوانان درورو خبرونه له ګل ایازاو.
ستړي مشه لومړی د خبرونو سر ټکی. د پښتونخوا ولسي تحریک په سیاسي ګوندونو غږ کړی چې د کاشغر گوادر رهداري د پلان عملي کولو لپاره خپل رول ولوبوي. په کابل کې امنیتي ځواکونو په یو هوټل د افغان طالبانو برید ناکامه کړی او څلور بریدګر یې وژلي دي. او د سویټزرلند چارواکو د 2013 او 2022 کال د فوټبال نړیوالو مقابلو د حقوق ورکولو په لټ کې د بې ضابطګیو پلټنې پیل کړي. اوس د خبرونو تفصیل. د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود د پاکستان په سیاسي ګوندونو غږ کړی چې په پښتونخوا او بلوچستان کې دي د کاشغر گوادر رهداري د پلان عملي کولو لپاره خپل رول تر سره کړي. تیر ورځ په پېښور پریس کلب کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال ښاغلی مسعود ویل سیاسي ګوندونه دي د منصوبې شپږ واړه جزئیات د اصل پلان سره سم په پښتونخوا او بلوچستان کې د عملي کولو لپاره پر مرکزی حکومت فشار راوړي. قسم د خیبر پښتونخوا او بلوچستان ملت پاله ګوندونه د او مدني ټولنې غړي د پاکستان په حکومت تور پوري کوي چې دغه رهداري نقشه بدل کړي خو وفاقي حکومت دغه تورونه ردوي. د پاکستان تفتیش کونکو نن په کراچۍ ښار کې په نړیواله کچه د جالي ډیګریانو په کاروبار تورن د یو کمپنی مالک نیولې دي او دغه کمپنی په مرکزی دفتر تازه چاپو کې په زورګونو خالی ډیګریانې ترلاسه کړې دي. مجسٹر جاوید مالک خبرلارو ته ویل چې د پلټونو پر مهال د ایگزټ سافټویر کمپنی مشر شعیب احمد شیخ د هغه ځای نشاندهی کړي چې پکې جالي ډیګریانی او د طالب علمانو آی ډی یا شناختی کارډونه تیارېدل. شیخ د پلټونو فدرالي ادارې اف آی ای په حراست کې دی او ممکنه ده چې نن یې عدالت ته وړاندې کړي او په رسمي توګه تور پرې ولګوي. د پاکستان چارواکو د ایگزټ کمپنی خلاف پلټنې هغه مهال پیل کړي کله چې نیویارک ټایمز ورځپاڼې په دغه کمپنی د جالي پوهنتونونو او ډیګریانو له لارې د میلیونو ډالرو ترلاسه کولو تور پورې کړو. د کابل امنیه قومندانۍ چارواکي وایي چې د کابل ښار د تیر شپې نښته د څلورو حمله کوونکو په وژلو سره نن سهار پای ته ورسېده. د کابل امنیه قومندان عبدالرحمن رحیمی مشال لړی ته ویل چې په دغه حمله کې ملکی کسانو ته هیڅ زیان نه دی رسیدلې.
عملیاتم په ډیر تکتیکی او مسلکی شکل په وکړل چې د دې عملیاتو په لړ کې پولیس وکولای شول چې څلور واړه مهاجم لمنځه یوسي او د سیمې خلکو ته د هوټل خلکو ته او پیرهدارانو ته او پولیسو ته هیڅ زیان ونه رسیږي. صرف د موږ د تیاریو د ټکې او پولیس ډېر سطحي جراحت واخیسته او بس.
وسلوال طالبان چې په سپکو او درنو وسلو سنبالو تیر شپه د وزیر اکبر خان مینی په سیمه کې د هیټل پونو په یو ملمستون حمله وکړه. د روانه میاشت په پیل کې د کابل پر پارک پیلس ملمستون د حمله په ترڅ کې د سو بهرانیانو په ګډون سور لستنه وژل شوی وو. د نورستان ولایت په وانت واګل ولسوالۍ کې د بی پایلټ هم الوتکه په حمله کې شپږ وسلوال وژل شوی دي. د نورستان امنیه قومندان جنرال خلیل الله زیاین مشال اړتیا ویل چې دغه وسلوال تیر شپه د دې ولسوالۍ په مندیش سیمه کې وژل شوی دي. د سیمه اوسیدونکو مشال اړتیا ویل چې په دغه هوایي حمله کې تر شلو پوري وسلوالو ته مرګ جوړه اوخته ده. د یادونې وړ ده چې تیر ورځ بیا په کونړ کې د بی پایلټ الوتکه په هوایي حمله کې د مولا فاضل په نوم د وسلوالو طالبانو یو سیمه ییز قومندان وژل شوی وو. وسلوالو طالبانو په دې اړه رسنو ته سندې ویلي. په کابل کې د برتانیا نوی سفیر وايي نړیواله ټولنه به د افغانستان له انتخاباتي نظام سره حل بیرته خپل مرستې پیل کړي چې د افغانستان حکومت د انتخاباتو په سیستم کې د اصلاحاتو لپاره کړي ژمنی عملي کړي. د افغانستان لپاره د برتانیا نوی سفیر کیرن اپایرس تیر ورځ په کابل کې خبرلارو ته ویل چې په راتلونکي کې په افغانستان کې د شفافو انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره دا ډیره مهمه ده چې په انتخاباتي نظام کې اصلاحات راشي او مرسته کوونکي به هم د یو منظم پلان لمخي په دې کې برخه خپل مرستې بیرته پیل کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیشن مشر سورز مخ کې د ولسی جرګې غونډې ته وویل چې نړیوالو له دې کمیشن سره مالی مرستې ودرولې چې لکبل یې په لزګونو کسانو کارونو پر خودو ته اړ شوی دي. تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ. د سرزنین چارواکو نن ویلي چې د 2013 او 2022 کال د فوټبال نړیوالو مقابلو د حقوقو په ورکولو کې د بې ضابطګیو او د پیسو سپینولو په شک کې د ځینو کسانو خلاف جنایي اورېدنه شروع کړي. د سوئزرلند د لوی څارنوالۍ دفتر څخه خپور شوی بیان کې راغلي چې د فوټبال نړیوالې ادارې فیفا دفتر کې په آی ټي نظام کې موجود اسناد او نور دستاویزات یې په قبضه کې اخیستي دي. د دې وړاندې د سوئزرلند د انصاف فدرالي ادارې اف او جی ویلي وو چې د فوټبال شپږ چارواکي نیولي دي او په حراست کې دي. امریکا دغه نیول شوو کسانو دغه هیواد ته د حواله کولو خواست کړي. چارواکي وایي چې دغه کسان یې نن د زیورک یو هوټل نه گرفتار کړي دي. نن د اف او جی لخوا خبر شوی بیان کې ویل شوی چې امریکایي چارواکو ته شک و چې په 1990 لسیزه کې په امریکا او لاتینی امریکا کې د فوټبال ټورنمنټونو لپاره دغه کسانو د 100 میلیون ډالر نه زیات بډې رشوتونه اخیستې دي. د رپورټونو تر مخه په دغه کسانو په غیر قانوني توګه د پیسو لیږلو، د جرمونو منظم ډلې او انټرنیټي فراډ تورونه هم شامل دي. په هند کې د سخت ګرمۍ له کبله لږ تر لږه 800 کسان مړه شوي دي. چارواکو په خلکو غږ کړی چې په خپل کورونو کې دننه اوسي. د هند په پلازمینه نوې ډلي کې درجه حرارت 50 سانتي ګریډ ریکارډ شوی دی. د رواني میاشتې په 25 نیټه د دغه هیواد په جنوبي ریاست اندراپردیش کې د 30 سانتي ګریډ درجه حرارت له وجې څخه د پاسه 500 کسان مړه شوي وو. وروستۍ خبر د کرکټ ته، د پاکستان کرکټ لوبډلې پرون زیمبابوې ته په لومړي یو ورځنی لوبه کې په 120 رنزونو ماتې ورکړې ده. د پاکستان لخوا د 386 رنزونو په جواب کې زیمبابوې لوبډلې د 5 وکټو په زیان 346 رنزونه جوړ کړ. د دواړو لوبډلو ترمنځ دویمه لوبه به د جمعې په ورځ کېږي. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه، او اوس له اسلام آباد د مشال رادیو خبریال احمد الله نه د موسم حال او د کرنسۍ بای اورو.
د پیښور د کرنسۍ بازار نه اخستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر 103 روپۍ 50 پیسې اخستل کیږي او 103 روپۍ 80 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو 112 روپۍ 80 پیسې او 114 روپۍ 10 پیسې. یو پاوند 95 روپۍ او 95 روپۍ 40 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 23 روپۍ 15 پیسې او 23 روپۍ 15 پیسې. یو سعودي ریال 20 روپۍ 40 پیسې او 20 روپۍ 50 پیسې. او یو افغاني په 1 روپۍ 80 پیسې اخستل کیږي او 1 روپۍ 20 پیسې خرڅول کیږي. او وسط موسم حال: د موسمیاتو محکمه وینا تر مخه سبا د زیارت په ورځ باندې پیښور او بنو په یو نیمځای کې وریاځي خوریوي او د کوټې په یو نیمځای کې د باران کې دوه امکان دي. په پیښور کې بزیات نه زیات 38 او کم نه کم 25، په بنو کې بزیات نه زیات 140 او کم نه کم 22، او په کوټه کې بزیات نه زیات 130 او کم نه کم 14 ډیګري سینټي ګریډ وی.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی چې په روانه خبرونه کې اوري. پښتونخوا ولسی تحریک نومې یو غیر سرکاري تنظیم په پیښور کې د یو خبري کانفرنس لارې له پښتنو ملت پالو سیاسي ګوندونو غوښتي چې پر کاشغر گوادر تجارتي لار کې دونکو ټول ګوندیزه غونډه کې د پښتنو د حقونو لپاره سخت دریځ خپل.
چکه زمونږه پارټي اي پي سي لذينو دا خبره د ذهن کې واچي چې دي کوازه هم موقف اختیار نکړه، نبي به دې زه مونږ نه بخو.
د پاکستان حکومت په دې ورستاو کې په هیواد کې ترهګرۍ په خپله منځ وړلو لپاره شل نکاتي پلان جوړ کړی دی. د دفاعي چارو یو پوه وايي پر دغه تګلارې هغه رنګ چې لازم ده عمل نکړي.
که تاسو کراچۍ کې وګورئ په ځای باندې ولاړ دي، پنجاب کې چې کم تر قوارانه تنظیمونه دې خلاف اکشن نه شو.
او د کوټې یو دینی عالم هم په هیواد کې د فرقیز تاوتریخوالي په خود ته د پای ټکی کې خود ذمہواری پر ولسی حکومت اچوي.
زه به واضح نصیحت کوم که قرآن و حدیث بوایم، حکومت وقت هغه چې دا اختلاف به ختمی، جنگ جګړې به ختمی.
په خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه د نړۍ رنګونه او میډیا او ځوانان هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. پښتونخوا ولسی تحریک نومې غیر سرکاري تنظیم په پیښور کې د یو خبري غونډې لارې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان پر ټولو سیاسي ګوندونو غږ کړی دی چې د مې پر 28 نیټه د کاشغر گوادر اقتصادي لارې اړولو پر ضد کېدونکو ټول ګوندیزه غونډه کې د سخت دریس خپل کې. د دې تحریک غړو پرون زیاته کړه چې د منسوبې شپږ وړ جزئیات دی له اصل پلان سره سم په پښتونخوا او بلوچستان کې د عملي کولو لپاره پر مرکزي حکومت فشار واچوي. تفصیل له پیښوره د غلام غوث پر رپورټ کې.
د پښتونخوا ولسی غورزنګ مشر ډاکټر سید عالم محسود وایي د پاکستان چین اقتصادي رهداري شپږ واړه جزئیات دي د پښتونخوا او بلوچستان په سیمو کې عملي کولو لپاره باید ټول سیاسي ګوندونه خپل کردار ولوبوي.
کریډور د شپږو شیونو مجموعه ده. یو پکې موټر وی ده، دویم پکې ریلوی ده، دریم پکې فایبر اپټک کیبل دی، څلورم پکې تیل او ګیس پایپ لاین دی، پنځم پکې صنعتي زونونه دي، شپږم پکې آزاد تجارتي مرکزونه دي. دا شپږ به په یو ځای ځینو دې ته به کریډور وایي. روس راتلو د هغه مسله دا وه چې ګرمو اوبو ته رسایي نه وه. د چین هم دغه مسله ده، نو که چېرته روس ته د ماتې ورکړه چې دا نه پرېږدم، نو چین خو هم کمیونیست دی، او که دا دې پرېښودلو نو دا زما په لر راځي، نو په دې ولې نه پرېږدي؟ نو د دې مطلب چېرته دا خو نه دی چې ستا جګړه روس د چین سره نه وه، ته پښتون ګرمو اوبو ته نه پرېښودل غواړي.
او د پښتونخوا ولسی غورځنګ یو بل غړي سنا اجاز وایي که د پښتونخوا او بلوچستان کوم یو سیاسي ګوند د پاکستان چین اقتصادي راهداري په منصوبه کې د بدلون د مخې نیولو لپاره خپل کردار ونه لوبولو، نو دوی به د هر هغه سیاسي ګوند په ضد د پښتنو سره د غداري تحریک چلوي.
کومه جنگونو حصہ جوړ کړی شي او په مونږه قرباني ورکړی شي، بیا په کار د چې بیا ترقی او خوشحالي مونږ لرا کی، چې کله د خوشحالي او ترقی خبره شي بیا پنجاب خبره شي. مونږ په دې پریس کانفرنس کې دا ویل غواړو چې زمونږ پارٹی اے پی سی لذینو دا خبره د ذهن کې واچي چې اولس دې زله دې خبرو ته تیار نه رچي، دي کو واضح موقف اختیار نکړه او کله خبره زمونږ په حقونو باندې او نکړه، او هغه اے پی سی هغه ته کامیاب کړه پنجاب له پلاس کې کوریډور په خپل ور کړ، نو بیا به دې مونږ نه بخو، مونږ بکور بکور داغي پسې داغي پسې مهم چلو.
بلې خواته ډاکټر سید عالم محسود مشال ریډیو ته دا هم وویل چې دوی د پښتونخوا صوبایي حکومت ته یو آئینی لار هم خودلې ده، او هغه دا چې د پنجاب نه د دې کوریډور د تیرولو په صورت کې دی پښتونخوا صوبه په خپل سیمه کې مرکزی حکومت ته د کوریډور جوړولو لپاره د ځمکې په اغېستلو د سیکشن 4 اجازه نه ورکوي. او د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د داسې کولو بیان هم ورکړی دی.
د ګلګت بلتستان نه چې کله راځي نو زمونږ پوله تاکوټ نه شو، د تاکوټ نه چې کله د حویلیا او بیا خانپور او د خانپور نه پس چې د پنجاب سره زمونږ بډه دی، د دې په منځ کې به دا سیکشن اوچت شي. چې دا سیکشن اوچت شي نو دی به په دې لار کې کوریډور نشي جوړولې، چې په دې نشي جوړولې نو زمونږ موقف به مضبوط شي. آئینی طور باندې، قانوني طور باندې، د ګړبړ نه بغیر، د جګړې نه بغیر، دې دې ماته د برهان نه ډېر اسمل خان ژوب کوټا پورې کوریډور د شپږو وړو شیونو پورې جوړ کی، نو زه به الله سیکشن 4 لاګو کوم. پښتونخوا ولې وزیر اعلی بالکل دا بیان هم ورکو، بیا په ټی وی انټرویو هم ورکړه چې زه دا کوم.
دا دې هم یادوي چې د مئی په 13مه د کاشغر گوادر لاري په اړه د ټولګوندي غونډې نه وړاندې د سه شنبه په ورځ په پښتونخوا کې د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف چیرمن عمران خان هم د پاکستان چین اقتصادي راهداري د لاري په بدلولو نیوکه کړې دي. خو پښتونخوا ولسی غورځنګ وایي ټول سیاسي ګوندونه دي د مئی په 13مه په ټولګوندي غونډې کی د دې کوریډور د روخ بدلولو په کلکه مخالفت وکړي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان وفاقی تحقیقاتی ادارې ایف آئی اے د معلوماتي ټکنالوژۍ کمپنۍ ایگزیکټ مشر شعیب احمد شیخ نیولی دی. نوموړی د خپلې کمپنۍ له یو شمېر نورو چارواکو سره یو ځای نن سهار تر هغه وروسته ونیول شو کله چې ایف آئی اے د یوې چاپې پر مهال په کراچۍ کې د دې کمپنۍ له دفتر څخه یو شمېر جعلي تعلیمي اسناد او د زده کوونکو پیژندپاڼې ترلاسه کړې. په دې اړه رپورټ اورو له اسلام آباد د رابعې اکرم خان.
د سین صوبې د ایف آئی اے ډایریکټر جنرل شاهد حیات په مشرۍ کې تیره شپه د ایگزیکټ کمپنۍ د کراچۍ په مرکزی دفتر چاپووالې شوه، چېرته چې جری ډیګریانې د زده کوونکو د پیژندګلو کارډونه او نور سامانونه ترلاسه شو. مطبوعاتو سره په خبرو کې ډی جی ایف آئی اے شاهد حیات وینا وه چې د تلاشۍ په وخت د کمپنۍ خلاف کافي ثبوتونه ترلاسه شوي دي. په نوموړي د ایف آئی اے لخوا مقدمه درج کړی شوه. تمه څرګندېږي چې سړیریش ګنټو کې به د ایگزیکټ کمپنۍ مشر عدالت ته وړاندې کړی شي. یاد دی د سین صوبې های کورټ جری ډیګریانو په سکینډل کې د نوموړي د امکاني گرفتاری خلاف ضمانت هم رد کړی وو. د فکر ده د دې کمپنۍ خلاف دا کاروایی د امریکای یو اخبار نیویارک ټایمز هغه رپورت خپرېدو نه پس شروع شوی وو، پسه کې چې د یادې کمپنۍ خلاف د جیلی ډیګریانو د کاروبار تور لګول شوی وو. دغه رپورت کې دا خبره مخې ته راغلی وه چې ایگزیکټ کمپنۍ امریکا، کینیډا او په عرب ملکونو کې د جیلی ډیګریانو کاروبار کوي او په لکونو ډالر ګټي. وایفی حدیوی د پاکستان داخله چارو وزیر چودی نثار علی خان وفاقي تحقیقاتي ادارې ایف آئی اے ته د تحقیقاتو حکم ورکړی وو. د سنه پس چې ایف آئی اے د کراچۍ په مرکزی دفتر او د راولپنډي په دفترونو چاپې والی وي، دغه دفترونو نه کمپیوټرونه هم ثبت کړي وو او د ملازمینو نه تفتیش هم کړي وو. بلخوا یادې کمپنۍ د نیویارک ټایمز رپورت به بنیاد ګرځولی وو او د قانوني کاروایی اعلان یې هم کړي وو.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2113، 15315، 15315، او د انټرنیټ لاره پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفات هوګه اوریدلای شي.
اردوونکو د خیبر پختونخوا په پیښور کې پر آرمی پبلک سکول د طالب وسلوالو د تیر کال دسمبر میاشتې تر برید وروسته د پاکستان مرکزی حکومت په هیواد کې د ترهګرۍ پیښو د له منځه وړلو لپاره د نیشنل اکشن پلان په نوم یوه تګلاره اعلان کړه. دغه پلان په شلو مادو مشتمل دی. پوښتنه دا ده چې د پلان د جوړېدو شاوخوا پنځه میاشتې پوره شوي، نو آیا ټاکل شوي هدفونه ترلاسه شوي او که څنګه؟ عبدالحی کاکړ په خپل رپورټ کې هم دغه پوښتنه څېړلې ده.
د تیر کال دسمبر په میاشت کې چې کله وسلوالو طالبانو پر پېښور آرمی پبلک سکول برید وکړ او شاوخوا څلوېښت ماشومان یې ووژل، نو د پېښې ټول هیواد ولړزولی. وزیر اعظم نواز شریف په خپله وینا کې وویل چې د پېښور د سکول پېښې د ترګرو او ولس ترمنځ یوه کرښه وکښله. د ریاست ادارو او سیاسي ګوندونو لومړی ردعمل داو چې دوی د ترګرۍ د له منځه وړلو لپاره یو شل نقاطي پلان جوړ کړ. په دې کې مدرسه اصلاحات او سوال تنظیمونو باندې بندیز لګول، نفرت خورونکي مواد نیول او هغه له منځه وړل، د وسلوالو مالی سرچینې وچول، سزا سو ترګرو ته پانسي ورکول او ځینې نور اقدامات شامل وو. هم د دې پلان پر رڼا کې پوځي عدالتونه هم جوړ کړل سو. خو اوس چې شاوخوا پنځه میاشتې تیرې شوي، نو ځینې کارپوهان فکر کوي چې په تګلاره له تمې سره سم عمل درآمد نه دی سوی. په دوی کې یو هم د دفاعي چارو کارپو بریګیډیر سعد محمد خان دی.
ګوره دې کې چې کوم عسکري اړه خو کنه هغه باندې خو اوس نه څه بې کامیابۍ نشته دی. هغه تاسو شمالي وزیرستان کې وګوره او هغه خبر جنسه کې وګوره، باقی چې کوم دغه نور اړخونه دي کنه هغه بالکل هغه باندې دا چې کوم سیولي حکومت سے دی په بالکل دغه نه دی کړی. که تاسو کراچۍ کې وګورئ په ځای باندې ولاړ دی ارسه پنجاب کې اس دغه نه بشوي چې کوم تنظیمونه دي، خاص کر د تر قوارانه تنظیمونه دې خلاف سو اکشن نه شو. باقی چې کوم د مدرسو ریفارم شو یا د جماعتونو کې چې کوم داسې تقریرونه کیږي یا داسې فتوی ورکیږي یا داسې خطبه ورکیږي هغه باندې سنې شوی.
په اسلام آباد کې د یو تھنک ټینک پاکستان انسټیټیوټ فار ډایلاګ اینڈ ریکنسیلیشن مشر شاهد الیاس په دغه شل خبرو کې درې نکته ډېرې مهمې بولی چې د پوینا پاړه څه عملی اقدام ونه لیدل سو.
اوله خبره چې په خو او بدو طالبانو کې به فرض نه شي کولای، نو هغه طالبان چې دی هغه کې کویټا شورا هم شامل ده او اوس په رمونګه وینو چې د کویټا شورا څخه هیڅ قسم کارلای نه ده شوی. دویمه نقطه چې کومه ده هغه دا خبره وایي چې دا ارګنایزیشن چې کوم دي چې هغه په بین کې مخکې چې مشرف په تور کې په چا باندې پابندي لګېدلې او په نورو نومونو بیا راغلي دي. هغه کې هم موږ وینو چې سپاهي صاحب هم لګیا دي کار کوي پاکستان کې اکټیو دي او لشکري جنگ هم لګیا دي اکټیو دي او بل جماعت دا وحافظ سعید والا هغه اکټیو دي. دریمه د مدرسې فام نو ته کې موږ ګورو چې حکومت د مسلحت
خو حکومت بیا د کارپوهانو برعکس خبره کوي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید مشال لیډو تول چې نیشنل اکشن پلان لنډ مهاله نه بلکې اوږد مهاله تګلاره ده چې نتیجې ورلمخه لیدل سوي دي.
نیشنل اکشن پلان یو پراخ بنسټ پلان دی. په دې کې ځینې اقدامات داسې دي چې موږ به په لنډ موده کې کوو، ځینې منځ مهاله او ځینې بیا اوږد مهاله ګامونه دي. پلن مهاله کې چې کوم کارونه کول وو پر هغوی په ډیره تیزی سر عمل سوی دی او نتیجې هم زموږ مخې ته دي. په دې کې ضربیازب آپریشن، د کراچۍ د امن او امان مسله، د ترهګرو نیول او د جاسوسي ادارو په خپلو کې مربوطې رابطې شامل دي. د دې ټولو نتیجه دا سوه چې په خوا به په پاکستان کې هر ورځ د ترهګرۍ دوی پیښې کېدلې، خو اوس تر هفتو او میاشتو پورې دغسې بد خبرونه نه اورو.
د پاکستان د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید زیاته کړه چې پر پلان عمل درآمد کول یوازې د مرکزی حکومت نه بلکې د څلور واړو صوبو کار دی. خو د په خبره د پنجاب بغیر نورو درې واړو صوبو په دې لړ کې سستی ښکاره کړې ده.
د سولې پر لور
یو ناڅا بدرز شو بستر کو باندې تو تیر شو ایستم نری دل بس دغه مړی مراد
هر طرح در بدرنګ زکه دا چې داغه مین له ژوند د سره نسته. دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کوم دی ختمیږي. دا د سولې आवाज دی، د تشدد आवाज دی.
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې نور د بیګنا ځمنو خاطر تابوتونه تکینی ټول تخپل فل غړی چې نور ور باندې کی
ور وخت په وخت جاتیږي. ضرورت دې خبره ده چې دغه ور څنګه مړ شي. د خپل منځي شخړو د حل سولې زی چاري او د خپلو حقونو لپاره د عدم تشدد لاري څدي.
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هر دوشنبه یا ګل او هر یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
اردنکو په عراق او شام کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې یا داعش لخوا د یو شمېر سیمو ترنیولو ورسته دا سندېخنې څرګندېږي چې دا ډله د افغانستان او پاکستان لپاره هم ګواښ کېدای شي. دا چې په پاکستان او افغانستان کې د داعش ډلې د موجودګۍ په اړه د چارو پوهان څه وایي د اسرار العالم مومند په دې رپورت کې به وورو.
په افغانستان کې د داعش وسلواله ډلې له وسلوالو طالبانو سره د جګړو په پاکستان کې بیا دغه ډلې د لټریچر د خوریدو او د زنو پیښو ځمواریو پر خپلو غاړو د اخیستو رپورټونه مخې ته راځي. خو په پیښور کې د سیمایزو چارو کارپو سمی یوسفزی وایي داعش ډله په دې سیمه کې نشي پاتې کېدی. د ده په خبره هغه ځکه چې د پاکستان او افغانستان حکومتونه او طالبان ټول د دې ډلې خلاف دي.
ایو خدا دا چې افغانستان یو غیر عرب هیواد دی او عايش چې کوم غمین مرکزی د کردار سیمې دی هغه عربی نړۍ ده یا سوریه ده. زم دا چې په هغه سیمو کې چې عايش کار کوي هغلته د شیعه او سنی ترمنځ یو روایتي شخړې وي، مشکلات وي، د یو بل د وجنو اوږده تاریخونه وي. خو افغانستان او پاکستان او دې سیمو کې داسې ډېر بالخصوص په پښتنو سیمو کې خل نشته ده. خو بهرحال یعنی د دې توقع کېدی شي چې د یو دوا یا څو بریدونه تر سره کې تر څو د عايش سره چې کوم دی تعلق جوړول غواړي او یا غږی نظام ته پند یا پیسې راوستل غواړي هغه تر لاسه کړي.
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو لوی قومندان جنرال جان کیمبل څو ورځې وړاندې ویلي وو چې د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډله په افغانستان کې په جلب او جذب لګیا ده او دې ډلې په افغانستان او پاکستان کې د طالبانو د جلبولو لپاره پرمختللي کمپاینونه پیل کړي دي. همدارا څرګندونې په کابل کې د دفاعي چارو شنونکي او پخواني جنرال امر الله امان هم کوي. خو نوموړی وایي چې داعش ډله په افغانستان کې نشي پاتې کېږي ځکه چې په دې هیواد کې سنی شیا جګړې نشته او نه هم دا ډله ولسی ملاتړ لري.
فعلاً هغه کړنه چې دوی وکړله په ابتدا کې د سر پرې کوله په نیمروز کې، په بدخشان کې، په هلمند کې، پکتیکا کې، نو په دغه عقله باندې خلک ډېر ترې متنفره شوي دي. دوی بېرته خپل کړنلاره بدله کړې ده او دوی اوس په جلب او جذب او د خلکو د راټولولو او تبلیغاتو باندې مخه اړولې ده.
دا چې د داعش ډلې طاقت څومره دی او دا د پاکستان او افغانستان په کومو سیمو کې شتون لري په دې اړه سمی یوسفزی وایي
داسې ویل کېږي چې موجوده حالت کې داعش سره راځي کسانو چې تعلق جوړ کړی دی. یو شمېر یې عقیدتي خلک دي چې هغه مثلا په افغانستان په کونړ او نورستان او بدخشان ځینې سیمو کې زمونږ د سیمهیز لوکل اهلي حدیث یا سلفي مذهب والا خلک دي. هغوی د سیمو قدر او د هغوی همدردیانې او سرشته دي او یو شمېر کسان هم د دې مشران دي هغو سره یوځای شوي دي. خو په پاکستان قبایلي سیمو کې چې کوم مشرانو د طالبانو مشرانو دوی سره ملاتړ اعلان کړی دی تاسې پدې کې چې هغوی غواړي چې د دوی نه مالی مرستې ترلاسه کړي.
بلخو ګارډین ورځپاڼه لیکي په دې اونۍ کې د طالبانو د یو پلاوي تهران ته د سفر رپورټونه د دې خبرې عکاسي کوي چې په دغه سیمه کې د داعش وسلواله ډلې د مخ په زیاتېدونکو اغیز لوجې طالبان او ایران یو بل ته نږدې کیږي. خو په کابل کې د دفاعي چارو شنونکو امر الله امان وایي که څه هم داعش ډله دا مهال دومره طاقت نه لري خو د په خبره ک پر وخت د پاکستان او افغانستان حکومتونه د دې ډلې مخونه نیسي نو راتلونکو کې د ټولې سیمې لپاره خطر جوړې دي. شي
کداغه د داعش چې اخیرنی زور د اخوانیزم یا د فناتیکانو یا د فندمنتالیزم د دې لمنه اوارې سوي ده. دا به زه نه چنه په اروپا پرامه پرې کې یو ځل یو د جغرافیه د دې په اختیار کې قرار ونیو یا پاکستان یا افغانستان.
یا ربی چې سمو د وړاندې د پاکستان د بنو چارو سکرتر اعزاز احمد چودري هم دا خبره ومنله چې داعش وسلواله ډله د پاکستان لپاره جدي خطر دی. خله مشال لسر په خپل خبرو کې د سیمایزو چارو کارپو پرچپټک ویلي چې په دې سیمه کې د داعش وسلواله ډلې مخه هلانی ول کېدی شي چې د سنیانو او شیاګانو په ګډون د ټولو فرقو ترمنځ خپل منځي نفرت ختم کړل شي.
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سواد ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
اوریدونکو تاسو هم دا اوس مشال ریډیو ته غوږی. په پاکستان کې لوګدی مودې راهیسی د فرقیز تاوتریخوالی پیښه دوام للی چې تر دې دمه په زرګونه کسان پکې وژل شوي دي. که یو خوا د دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره سنی او شیعه عالمانو په وار وار غونډې کړي او بیلابیل اتحادونه یې جوړ کړي، نو بلخوا حکومت هم ادعا کوي چې د فرقیزو نښتو د مخنیوي لپاره یې جدي ګامونه پورته کړي دي. دا چې د مذهب په نامه د وژنو مخنیوي په څه ډول کېدای شي، په دې اړه د احمد شاه اعظمي رپورټ اورو.
د بلوچستان په سر شهر کوټه کې د تیرې دوشنبې په ورځ درې شیعگان او یو سنی مسلک مسلمان ووژل سو. دا لومړی فرقیزه پیښه نه ده چې رامنځته کیږي، بلکې تر دې وړاندې هم د کوټې په شمول د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د مذهب په نامه یو شمېر کسان وژل شوي دي. که څه هم دینی علما او حکومت په وار وار ادعا کوي چې دوی د دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره اړین ګامونه پورته کړي دي، خو بیا هم په یوه یا بل نامه کسان وژل کیږي. په اسلام آباد کې شیعه عالم مولانا عابد حسین شکری وایي چې د فرقیز نښتو د مخنیوي لپاره د بیلابیلو مسلکونو د عالمانو اتحادونه جوړ شوي دي چې ځینې یې اوس هم فعال دي.
اوس هم په چوټه موټه سطح باندې دا تنظیمونه شته دي. زموږ د پېښور کې هم زموږ تنظیم د عالمي مشایخ علما کونسل په نوم باندې موږ دلته کار کوو. په کې شیعو سنیانو مختلفو موکو سره موږ خپل پروګرامونه کړو. ان شاء الله موږ د جمعرات باندې هم یو پروګرام د اتحاد امت په نوم باندې یو پروګرام چلو، یو سیمینار کوو په پېښور پریس کلب کې.
بل لور ته بیا په کوټه کې سنی عالم مولانا غازی محمد کمال القادری وایي چې تر څو حکومت په دې لړ کې جدي ګامونه نوي پورته کړي او له قانون سره سم یې ټولو ډلو ته سری کرښې نوي کش کړي، نو دا ډول پیښې به روانې وي.
دا فیر د حکومت پر د رعایت والا نشي کولی چې زه یو دلته ناست یو سړی مفتی یم یا شیخ الحدیث یم یا یو عالم یم، یو دغه دا زما کار نه، دا د حکومت کار. زه به واز او نصیحت کوم، خبرې کوم، تقریر به کوم، قرآن او حدیث به وایم. حکومت به په دې باندې عمل کوي. حکومت وقت هغه چې دا اختلاف به ختمی، جنگ جګړې به ختمی، دا دواړه طرف به کې نه چې اره تاسو منځ کې څه اختلاف دی، ولې تاسو داسې کوي؟ دا اختلاف به ختمی او معاهده به په منځ کې کیږي. اسلام اجازت په دې ورکوي چې د علماو فتوا، د قرآن او د حدیث فتوا په هغې باندې علماو اتفاق راشي. یو شی پاس کوي، یو بل بیا په هغې باندې علما اتفاق راولي، خامخا اتفاق ضروري دی.
په کوټه کې د دوشنبې ورځې تر وژنو وروسته د څه ډول بلې ناوړه پیښې د رامنځته کېدو له ویرې لوی بازارونه وتړل شول. دا چې حکومت د فرقیزو نښتو د مخنیوي لپاره څه ډول ګامونه پورته کړي دي، د بلوچستان د اطلاعاتو صوبایي وزیر عبدالرحیم زیارتوال وایي چې دوی په دې لړ کې د قانون پلي کوونکو ادارو سره تر غونډې وروسته سنی او شیعه عالمان ورغوښتي او په کلکو ټکو یې له قانون سره سم د چلند کولو ورته ویلي دي.
په هیڅ صورت موږ له دې خلکو سره نه رعایت کوو او نه ښار دهشتګردانو ته سپارو. نو په دې حواله باندې د ګورنمنټ په توګه باندې چې څوک دا کار کوي یا په دې کې ملوث پاتې شوی دي، د هغو خلاف په کاروایي کېږي. نو بنیادي طور باندې بیا هغه بعد موږ له یوې ډلې سره هم د بلې ډلې سره هم سهار د وزیر اعلی په سربرایۍ کې دوه میټنګان کړي دي او دوه میټنګانو کې مو پر دواړو باندې دا خبره واضح کړې ده چې وروره امن او امان په هیڅ حالت په هیڅ کې به خلک په لاس کې نه اخلي. که چا سره یو کار څه وایي، د عدالت دروازه، درخواست، فایر او پارلمنت به د خلکو د ګرفتارۍ لپاره قدمونه اخلي.
په پاکستان کې د حکومت او د علماو د اتحادیو سربیره یو شمېر غیر سرکاري ادارې هم وخت په وخت د مذاهبو ترمنځ د هم آهنګۍ زیاتولو لپاره هلې ځلې کوي. د انټرفیت پیس کونسل په نامه د ویداري چارواکي عدنان سرور وایي چې دوی د ټول مذاهبو د عالمانو ترمنځ پر بیلابیلو موضوعاتو وخت په وخت غونډې رابلي.
کله چې یو ستونزه پیښیږي یا ځانګړې ورځې راځي، نو زموږ د ټولو ادیانو او فرقو عالمان راغونډوو او له دوی سره خبرې کوو. که له بده مرغه یو ستونزه وي، نو دوی یې د حل لپاره په خپل منځ کې خبرې اترې کوي. د اقلیتونو وزیر هم په غونډه کې ګډون کوي. عامې غونډې خو بیا په مختلفو ښارونو کې کیږي.
د بشري حقوقو یو شمېر ادارو په پاکستان کې د فرقیزو نښتو او په ځانګړې توګه پر مذهبي لشکیو د بریدونو د مخنیوي په لړ کې پر حکومت او امنیتي ادارو سخت نیوکې کړي او په ټولنه کې د زغم د زیاتوالي او د یو بل عقیدو ته د احترام کولو غږ کړي دي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو درنې مې بجې کېدونکې دي، د ګلیاز نه به لړن خبرونه وورو.
د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود د پاکستان په سیاسي ګوندونو غږ کړی چې په پښتونخوا او بلوچستان کې د قاشغر گوادر رهداري د پلان عملي کولو لپاره خپل رول ترسره کړي. نوموړي دا خبره تېره ورځ په پېښور پریس کلب کې د یو خبري غونډې پر مهال وکړه. د پاکستان تفتیش کوونکو نن په کراچۍ کې په نړیواله کچه د جعلي ډیګریانو په کاروبار تورن د یو کمپنۍ مالک نیولې دی او دغه کمپنۍ په مرکزي دفتر تازه چاپو کې په زرګونو خالی ډیګریانې ترلاسه کړې دي. د کابل امنیه قومندانې چارواکي وایي چې د کابل ښار د تېرې شپې نښته د څلور حمله کوونکو په وژلو سره نن سهار پای ته ورسېده. د کابل امنیه قومندان عبدالرحمن رحیمی مشال لړکی وایي چې دغه حمله کې ملکی کسانو ته هیڅ زیان نه دی رسېدلی. د سویرزلند چارواکو نن ویلي چې د 2013 او 2020 کال د فوټبال نړیوالو مقابلو د حقوق په ورکولو کې د بې ضابطګیو او پیسو سپینولو په شک کې د ځینو کسانو خلاف جنایي اورېدنه شروع کړې ده. په هند کې د سختې ګرمۍ له کبله لږ تر لږه 800 کسان مړه شوي دي. چارواکو په خلکو غږ کړی چې په خپلو کورونو کې دې دننه نوسي. او د پاکستان کرکټ لوبډلې پرون زیمبابوې ته په لومړي یو ورځني لوبه کې په 140 رنزونو ماتې ورکړې ده.
لن خبرونه مول ګلیازا واوریدل او سوریدونکو د خبرونه په دې پاتې برخه کې ستاسو لپاره دوه ونیس پروګرامونه لرو. اول د نړۍ رنگونه چې ګلیازا جوړوي او ورپسې بیا میډیا او ځوانان چې زما بل همکار احمد شاه اعظمی ستاسو لپاره تیاروي.
د مشال لړۍ 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربا ګل آیاس سلامونه ومني. هله لرم چې روغ جوړ او آباد وي. د نورو خبرونو په شان په نننۍ پروگرام کې مدرله ل نړۍ لره بره خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې ل شمسي توانای نه چلودونکې هوایي جهاز سولر امپلس 2 د نړۍ د سفر اخري پړاو لپاره تیاری مکمل کړي دي. سولر امپلس 2 اجازه به چین د امریکا هوایی ریاست پوری په 15 ورځو کې خپل سفر سرته رسوي. دا سفر به 15000 او اویا میل وي. دا سفر به په بحر الکاهل کې وي. د دې پروژې منتظمین وایي چې موسمي حالات ته ګوري کچري خو نو هله به سفر پیل کړي. کچري د سفر دوران حالات خراب شو نو پایلټان به د پیراشوټ له لارې له اجازه سمندر ته ټوپ وهي. دغه شمسي توانای نه چلیدونکې سولر امپلس 2 هوایی جهاز د ټولې نړۍ د سفر کولو ریکارډ جوړوي. په دې مخه سولر امپلس 2 هوایی جهاز د متحده عرب اماراتو ابو ظبي نه د مارچ په 9 نیټه خپل لومړی الوت پیل کړی وو چې د 12 غنټو سفر وروسته امان ته رسیدلی وو. سولر امپلس 2 هوایی جهاز له عمان نه د مارچ په 10 نیټه د هند احمد آباد سفر کړی وو. په څلورم پړاو کې دغه جهاز له هند نه د میامیر منډالی ښار سفر په 13 غنټو کې مکمل کړی وو. سولر امپلس 2 د مارچ په 9 نیټه د میامیر نه چین ته رسیدلی وو. د دې هوایی جهاز دوه پایلټان دي چې تعلق یې سویرزلند سره دی. د دې جهاز د وزر اوږدوالی 2.2 میټره او وزن 2.3 ټنه دی. په بمی چاودونو کې د سرتیرو ژوند خوندي ساتلو لپاره بلاست پروف وال پیپر یعنی د کاغذ جوړولو کار شروع شوی دی. دا کاغذ په دیوال اسانۍ سره لګیدل شي او سرتیری به کولی شي چې له ځان سره یې د یو ځای نه بل ځای ته یوسي. په دې کاغذ کې د کیولار فایبر ته ته لګیدل دی. دغه کیولار فایبر سطح بعد چاودنې په نتیجه کې کومې ټوکړې په هوا کې الوزي په هغه کې به کیمرا ولي. دغه وال پیپر یو نمونه د امریکا دفاع وزارت ته وړاندې کړل شوی دی. د رائل یونایټیډ سرویس انسټیټیوټ سیډون کې جسټن برونک وای چې په ودانو کې دننه په دیوال لګولو طریقه نوې نه ده خو د سره با فوزیانو ته ډیره ګټه ترلاسه شي. دغه بلاست پروف وال پیپر د امریکایي فوزانو لخوا د سلو ایجاداتو نمایش کې یو دی. د امریکا یو فوزی چارواکی وای چې دغه وال پیپر د فوزیانو ژوند بچکولی شي. کارپوهان وایي چې د دسخط نه د انسان شخصیت په اړه ډېری خبرې را څرګندېږي ځکه چې دغه معمولی تفصيلات نه یوازې مانیخیز وي بلکې د یو کس په کیریئر هم اثر پرې باسي. کچري د ټولنیزې ویب پاڼې فیسبوک د مشر مارک زوکربرګ دسخط ته وکتل شي نو کارپوهان وایي چې نوموړی په خپل دسخط کې لومړی ټکی کیپیټل یعنی غټ لیکي. نو د دې ښکاري چې نوموړی ډېر پور اعتماده اوچت حوصله والا او په خپل ذات کې دننه اوسېدو والا انسان دی. همدارس د ایپل کمپنی بنسټ ایښودونکي سټیو جابز د سخت ته وکتل شي نو دا لیک به همیش په برتلو او د دې سوکې به تیری وي. نو د دې سرګندۍ کې چې نوموړی په مستقبل کې مخکې تلو ته ګوري چې پکې زغم کم وو او طبیعت کې جاریت وو. بلخوا کارپوهان وایي چې د مایکروسافټ کمپنی مشر بل ګیټس دستخط ډیر آسان دی، نو د دې نه ښکاري چې نوموړی انکساري دی او پر اعتماد هم دی. کارپوهان وایي چې په دستخطونو کې ډېرې خبرې پټې وي، کچاري هم یو کس په دستخط کې خپل لومړی ټکي واضح لیکي، نو له هغې نه ښکاري چې دغه کس رښتینی او کلاو ذهنیت والا دی. کچاري د یو دستخط لاندې لکیره وي، نو هغه کس خپل ځان ته اهمیت ورکوي. کچاري د یو دستخط لاندې لکیره نه وي، نو هغه کس د خپلو کامیابو ذکر کول خوښوي. د دې ترڅنګ په دستخط کې تیری لکیرې د بې صبرۍ او د غصې علامت څرګندوي. په چین کې چارواکو هغه پل چې له شیشو جوړ کړ شوی دی ولس لپاره پرانستلی دی. د چین په چونګ پینګ کې د غرونو په سر له شیشو نه د نړۍ لومړی پل جوړ کړ شوی دی. د شیشو د پل اوږدوالی 6.8 میټره دی. د دې پل په جوړولو کې د غټو شیشو استعمال شوی دی. په دې پل تلون کې د 0 فټو په بلندۍ هر څه صفا کتلی شي. په دې پل په یو وخت 2 سوه کسان تللی شي او ټکټ یې $10 دی. د شیشو په پل جوړولو $6 میلیون لګښت راغلی دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د سماجی رابطو ویب پاڼې ټویټر باندې خپل شخصي اکاونټ جوړ کړی دی او په لومړي 5 غنټو کې نړیوال ریکارډ هم جوړ کړی دی. ولسمشر باراک اوباما 6 کال وروسته خپل شخصي ټویټر اکاونټ پرانستی او په لومړي 5 غنټو کې د فالوور شمیره د 100 لکو نه زیاته شوې چې نړیوال ریکارډ دی. د ولسمشر اوباما ټویټر اکاونټ نوم پوټس دی. د دې ټویټر اکاونټ یو خاصیت دا دی چې ولسمشر باندې نیغ بنیغه ولس سره خپلې خبرې شریکولی شي. دا وخت د ولسمشر باراک اوباما ټویټر اکاونټ د فالوور شمیره 2.5 میلیون نه زیاته شوې ده. په چین کې د یو کمپنۍ ارپتی مالک د خپلو 6000 نه زیاتو ملازمینو خوشحالولو او حوصله اوچتولو لپاره د فرانس تفریحي ښار ته سیل لپاره لیږلی دی. دا یو نړیوال ریکارډ دی چې د یو کمپنۍ مالک خپل ملازمین سیل لپاره یورپ ته لیږلی وي. د ټایمز ګروپ مالک لی جین یون ارپتی دی او له 6 کالو راهیسې کمپنی چلوي. په دې کمپنۍ کې 2000 نه زیات ملازمین کار کوي. لی د خپل ملازمینو خوشحالولو لپاره د فرانس تفریحي ښار کینستا سیل لپاره بوتللی دی. په دې لړ کې په دغه ښار کې 100 او 120 هوټلونه بوکل شوی ول. د 4 ورځو سیل کې ملازمینو د 1.1 کروڑ یوروز نه زیات شاپینګ کړی چې یو ریکارډ دی. اوس د فلمي نړۍ خبري.
My name is Bob.
Come here, Mario.
PK ho kya?
PK hai kya?
PK hai ka?
په نړیوال باکس افیس کې په دې اونۍ کې هم فلم ایونجرز ایج اف اولټران په لومړي نمبر دی. فلم ایونجرز تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 1 ارب ډالرو نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس افیس کې په دویم نمبر فلم میډ میکس فیوری روډ دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 100 او 100 میلیون ډالرو نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس افیس کې په دریم نمبر فلم پچ پرفیکټ 2 دی چې تر اوسه پورې د 100 میلیون ډالرو نه زیات کاروبار کړی دی. همداراز فیوری 7 فلم په ټوله نړۍ کې $1 ارب ډالرو نه زیات کاروبار کړی. اخوا د امریکا په باکس افیس کې فلم پچ پرفیکټ 2 په لومړي نمبر دی، فلم میډ میکس فیوری روډ په دویم نمبر او په دریم نمبر فلم ایونجرز دی. بلخوا د هند په باکس افیس کې فلم بمبئی ویلویټ په لومړي نمبر دی چې د 2.2 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. په دویم نمبر فلم پیکو دی چې 15 کروڑ روپو کاروبار یې کړی دی او په دریم نمبر فلم کچھ کچھ لوچا ہے دی. د برتانیا مشهور فلم ډایریکټر ډینی بوایل نه به فلم سټیو جابز لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم د کمپیوټر او سمارټ موبایل ټلیفون مشهور کمپنی د ایپل بنسټ کې خودون کې سټیو جابز په جون جوړ کړ شوی دی. دا فلم د مشهور لیکوال والټر اساکسن په کتاب جوړ کړ شوی دی. په فلم کې د سټیو جابز د جون د ایپل کمپنی جوړولو او مسلسل جدوجہد خودل شوی دی. په فلم کې د سټیو جابز کردار مشهور فلم اکټر مایکل فاسبندر کړی دی. سټیو جابز د 2011 کال د اکتوبر په 15 منټه مړ شوی وو. دا فلم به د روان کال اکتوبر میاشتې په 9 منټه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
941 The planet's going to shift on its axis 9 forever. Two most significant events of the 20th century. The Allies win the war and this.
You can't write code. You are not an engineer. What do you do?
The musicians play the instruments. I play the orchestra. I sat in a garage and invented the future.
Because artists lead and hacks ask for a show of hands.
I love that you don't care how much money a person makes. You care what they make. But what you make isn't supposed to be the best part of you.
You're the only one who sees the world the same way I do.
No one sees the world the same way you do.
د امریکا هالیوډ مشهور اداکار رابرټ ډینیرو نوې فلم دی انټرن ټریلر خپور شوې دی. په فلم کې اني هاتوی هم کار کړی دی. په فلم کې ښودل شوی چې ډینیرو د ریټایر کېدو وروسته د فیشن په یو کمپنی کې کار شروع کړی. د دې کمپنی مشره اني وی. دا یو مزایه فلم دی. فلم دی انټرن به د سپتمبر په 25مه نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
Okay, Benjamin, I'm going to ask you one of our more telling questions for all of our interns, so I want you to, like, this is the one to really think about, okay? Where do you see yourself in 10 years?
When I'm 80.
Remember a few weeks ago we talked about the senior intern program?
Seniors in high school or college?
No. Seniors in life.
Hold on. What?
That's our founder and CEO, Jules Austin.
Any tips before I go in?
Blink.
Blink.
She hates when people don't blink. It weirds her out.
Hi, Jules. I'm Ben, your new intern.
I'm glad you also see the humor in this.
Be hard not to.
I will email you when I have something for you to do.
I'll wait to hear from you, sir. I'm terribly sorry. Excuse me.
So you're Jules' new driver?
No, actually, I'm her intern.
That's hysterical.
My internship keeps busy.
Mr. Congeniality. Everybody loves him.
You should dress to impress. Tuck in the shirt. Why doesn't anybody tuck anything in anymore? Oh, I'm asking.
Look and learn, boys, because this is what cool is. How in one generation have men gone from guys like Jack Nicholson and Harrison Ford to...
هندی سینما مشهور مزایه اداکار ارشد وارسی نوې فلم ګډو رنگیلا با د جولای په میاشت کې نمایش ته پاره وړاندې کیږي. په فلم کې امیت شاه، رونت رای او ادیتی رای هم کار کړی دی. په فلم کې د هندی ټولنې کې تعصب په مزایه انداز کې ښودل شوی دی.
ګډو رنگیلا اور پارٹی کی طرف سے آپ سبھی کا سواگت ہے.
कल रात माता का मुझे ईमेल आया है, माता ने मुझको फेसबुक पे बुलाया है.
हम क्यों नहीं बन सकते गैंगस्टर?
रोटी भी पेट के बल लेट के खानी पड़ेगी.
तुम दोनों के लिए मेरे पास एक काम है.
हम लोग किडनैपिंग नहीं करते, समझा?
कम से कम 10 करोड़ की फिरौती मिलेगी.
देख गुड्डू, हम लोग किडनैपिंग नहीं करेंगे, समझा?
सलमान पसंद है शाहरुख.
आप सब लोग आग की शामी. बिल्लू हाथ जोड़कर वचन देता है कि 2 दिन के भीतर अगर दोनों आग की लाश आड़े पेड़ पर लटकी नहीं पाई तो बिल्लू एक बाप की औलाद नहीं.
गुड्डू, दाया अंडा के बाया अंडा?
भाई बाया नहीं, भाई भाई दाया.
तो तू कंफ्यूज कर रहा है यार.
साहब, हम तो मामूली ऑर्केस्ट्रा वाले हैं, बस गा बजा के गुजारा कर लेते हैं.
गाते कम हो तुम दोनों, बजाते ज्यादा हो.
अब बदला लेना, गोली मारना तो मार लो, लेकिन पहले इसको मारना.
रंगीले?
क्योंकि इसका आईडी ऐसी का था.
तो क्या?
मुझे लगी है भूख, मैं तो खाना खा के मरूंगा.
हिंदी सिनेमा लुमड़े 3D डांस फिल्म ABC 2 ट्रेलर पोषे वेदे. फिल्म एनी बॉडी कैन डांस 2 के जवान अदाकारानु वरुण देवान, श्रद्धा कपूर और प्रभा देव कार करे दे. पर फिल्म के खुद शिवी चिद हिंद द डांस या वडला सरंगा पुल उरूज और जवाल गोरी. फिल्म ABCD 2 बा द जून पर नुरलसा मनेटा नुमाइश ता पारावलानी कीगी.
वेगस में सबसे बड़ा हिप हॉप कॉम्पिटिशन होने वाला है.
तू है कौन?
शुड आई टेल हिम और शो हिम?
Get ready for Vegas.
You like Indian food?
I love Indian food. She likes Indian food.
Dima, 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 D
गलतियां सबसे होती हैं, बट लाइफ इज ऑल अबाउट और सेकेंड चांस।
एक हजारों में आग है जितनी, है लहू खोलता मेरा इंडिगो में फिर भी खाक सारों
का। कदरमाना उर्दू को तासी दमशाल रेडियो 19 प्रोग्राम द नड़े नंगुनु की दिलचस्प और हैरानवुन की मालूमात हुआ उड़ीदल उस पल कोरबा गोलायास ते इजाजा वर्कड़ी पबल प्रोग्राम के बाद तासी पर खिदमत की ब्याह हाजिर यू तर हागे पूरे पलवे अल्लाह मुस्पारन। مشال رادیو ستاسو پخوخه ستاسو پجبه
میډیا او ځوانان د مشال رادیو په ونی خبرونه میډیا او ځوانان کې مزه احمد شاه اعظمی هرکلی کوم. په پاکستان کې د هیواد د آبادۍ تر نیمې زیاته برخه ځوانان جوړوي او په دې هیواد کې د رسنیو معیار یا پوشش په برخه کې د نظر ورکولو پر وخت د ځوانانو پله درنه وي. که څه هم په پاکستان کې د ځوانانو لپاره ځانګړي سوي ټي وي چینلونه، ورځپاڼې یا مجلې ډېرې لږ یا د نشت برابر دي، خو بیا هم رسنۍ هڅه کوي چې د هیواد د لویې برخې آبادۍ پاملرنه راجلب کړي. خو پوښتنه دا ده چې پاکستاني رسنیو د ځوانانو غوښتنو ته تر کومه حده ځواب ویلی دی؟ دا چې پښتانه ځوانان له پاکستاني رسنیو څه غوښتنې لري، میډیا او ځوانان نننۍ خپرونه همدې موضوع ته ځانګړې شوې ده. پاکستان کې دا وخت تر یو سل زیات ټي وي چینلونه او د 800 په شاوخوا کې ورځپاڼې دي چې په مستقله توګه خبرونه، راپورونه، ځانګړي خپرونې او نور تفریحي پروګرامونه وړاندې کوي. دا چې ځوانان له دغو رسنیو څه غوښتنې لري، د مومنت ایجنسی له حلیمزو سره اړه لرونکی ځوان امجد علي حلیمزی وایي چې په پاکستان کې تر 50% زیات ځوانان دي، نو د ځوانانو لپاره دې ځانګړي پروګرامونه جوړ کړل سي او دوی ته دې د ژوند د نوو مواقعو په اړه معلومات ورکړل سي.
پاکستان کې زما په خیال زیات تر تقریبا 56% د 50 نه ابو فیصدی به د نوجوانانو نو چې موس دې طرف ته سړی وګوري نو دا ډیر زیات ریشو ده کنه. نو زه دا وایم چې د نوجوانانو لپاره دسی صحت مندانه شوز او دسی ټاک شوز وغیرہ نشر شي چې هغه ته د خپل تعلیمي حواله سره د موجوده حالاتو زده کړې حواله سره هم هغه زده کړو کی او د نور یونیورسيټانو د بارني یونیورسيټانو په کنټراست کې چې زه دا وایم نو په کار دی چې دوی ته هغه شو کی چې په بهر ملکونو کې څه شروع دي او زمنګ ملک کې څه کمې دي چې هغه موږ پوره کو چې نوجوانان یو مثبت طرف ته لاړ شي، دا وي سوچ منفی پاتې نشي.
د مومند ایجنسی له پنډیالي سره لرونکي ځوان عمر مومند هم ورته نظر لري او زیاتوي چې د ځوانانو لپاره د تعلیم او کاروبار د نوو مواقعو په اړه پروګرامونه جوړ کړل سي چې دا ډول د دوی ذهنونه د تشدد خواته مایل نسي.
زما دا غوښتنه ده چې زمونږ ته نخه پروګرامونه وچلی، خاص کر د تعلیم باره کې کوم د آینده نسل چې روان دي د تشدد نه زمونږ ذهنونه ووړي او ښه نخه د کاروبار اپرچونیټي طرف ته زمونږ ذهنونه بوزي، چې زمونږ د خوشحالۍ طرف ته د کوم معاشره چې کوم ده د کوم خلک چې دی د دوی د ذهن د کوم کنفیوژن چې کوم دی د کوم احساسي کمتري چې کوم ده دا کم از کم ختم شي او زمونږ دغه په ترقی باندې مخکې لاړ شي، دا ذهنونه هم زمونږ صحیح شي او ورسره ورسره نوره خوشحالي راشي ملک.
د پاکستاني رسنیو په اړه یو شمیر ځوانان دا نظر لري چې دوی ځینو خبرونو ته هوا ورکوي او له حقیقت لري خبروي. له شمالي وزیرستان سره اړه لرونکي ځوان نصیب وزیر وای رسنۍ باید تعلیم، سپورتس او د پرمختګ کارونو ته پاملرنه وکړي او په خپلو راپورونو کې انډول وساتي.
ټیک ته چې کوم څه حالات دي لکه خلک خبرول دغه یو دی میډیا غټه ریسپانسیبلټی ده، خو په چار داسو چې میش په غش مطلب سن سنخیزی نه روالي دمره زیوت نه هایلایټ کوي او غټ میش دی پاکستان دی میډیا نه غټ غامیش دا غوړي چیرې چې کوم سپورتس ایونت کیږي، خاص کر ایجوکیشن چې څنګه کیږي ایونتس کیږي یا مطلب سره سیمینارز کیږي یا نړی ډیولپمنٹ سیکټرز باندې چې څه شي کیږي په چار دو چې هغه د میش پاکستانی میډیا هغه ته زیوت توجه ورکو. ټیک ته د کومې مسلې چې روانې دي پداسې چې دی امپارشل شي، چې داس نوی چې یاره دی یو سایډ ته شي بیلنس په خپل ریپورت شي دی بیلنس وسو.
د مومند ایجنسی له غلنی سر الرونکی ځوان فوزی خان مومند هم وای چی پاکستانی رسنیو ته پکار د چا اخلاقی اقدار او سم انډول په پام کې وساتي او سره د تعلیم روغتیا او ټولنیز ستونزو ته پوشش ورکړي او رستپات سیمه ته د پاملرنه وکړي.
زما په خیال باندې خو اول دا کار چې پاکستانی میډیا چې کم څه پیش کول غواړي هغه غینه مخ کې یو کار دا دی چې یاره دوی خپل ریپورټینګ بیلنس وساتي، کوډ اف ایتکس پاغه کې شاملي، به دا غینه علاوه کم پروګرامونه پیش کینو پاغه کې زمنګ چې کم بیسیک ضرورتي بنیادی پاغه کې هیلت ایجوکیشن یا کم سوشل پرابلم شو زمنګ دغه باندې دوی له فوکس کول پکار دي. چیرې یو علاقه کې هسپتال شته، دلته سکول شته، نور څه فیسیلیټی شته. دا مسلې چې کم دی هغه د ګراس روټ لیول نه دا ویرو چتی کی دنیا ته وخی د پاکستان نورو علاقو ته وخی اوس په لاور کې رسم مساله دلته هیلت ایجوکیشن دا سیستم خپل تشټه کنه چې تال ته لګي یو معمولی مسله دی روچته کړی یا د سی نور مسلې چې الکه دا چلو شوې دا خو ګوزمنګه بد قسمتای نه خیبر پختونخوا شو بلوچستان شو قبایلی علاقې چې کم دی په دې بیسیک بنیادی مسلو چې کم دی هغه دوی بالکل اګنور کړی دی هغه نه روچته.
د پاکستاني رسنیو په اړه یو شمېر پښتانه ځوانان وایي چې د تشدد په اړه زیات څه خبروي چې لکبل د ځوانانو پر ذهنونو منفي اغیز کوي. په بنو کې مېش د شمالي وزیرستان یو لوستي ځوان میر کلام وزیر وایي چې پاکستاني رسنۍ د ټولنیزو ستونزو ته پام وکړي او د تشدد او جرایمو په اړه د خبرو نور کول بند کړي.
سوشل ایشوز چې څومره دي بالکل د دغه طرف ته دغه روشي او چې کیمو د تشدد ول خبرې دي کرایم ریپورتینګ دی دا بالکل سوغ دغه سایت ته کو او سوشل ایشوز چې څومره دي په دا باندې دا بهخي ډیر زیات پروګرامینه وو کو چې په داسې سټوډنټ انوالو کو ډاکټرو ان بیمارو ان چې څومره د معاشره خلک ته چې دغه وکلی ته ځن ورسوینن کته میډیا وکسه په شاري نه شمادو دا نو ریپورټرونه چې کیم دي یا چې د کیمه مرکزی پالیسی وی د ټی وی د اخبار اته په چار دو چې د کلی د اغه خلک خبر روغلی چا خپل ځون وویني په چې یاره د میز مسله باندې وکی چې د خلک وژاګد د چا د به مسله د چا د روډ مسله د چا د هیلت مسله د چا د ایجوکیشن مسله د څک معذور دي چې ته امداد په چار دی د دنیا ته اپیل کړل چې اغه خلک ته د ځون ورسوي.
د اسلام آباد په قائد اعظم پوهنتون کې زده کړې ترلاسه کوونکی د کوز دیر یو ځوان عباس احمد خلجی هم ورته نظر لري وای چې رسنۍ دی بنیادی مسایل راپورته او هغه دی پناه شکړي نو هله به د حکومت پام ورګرځي او هغه به حل کړي.
میډیا ته پکړ دا دي چې کم ځیږي هغه هر یو ډرسک تورسي هر یو کلی تورسي بیا هر یو کلی کې هر محلې تورسي هغه نه مطلب هغه دغه هغه کم ریئل مسایل سي کم چې بیسیک نیډز دي هغه اگر واخلي هغه چې کم دی هغه باقي عمر ته شو کی کوم غدل ته ګورو یونیورسيټي خبرو او کوم په یونیورسيټي کوم ته هغه فیسیلټیز ملاويږي کوم کلی تلار شو کلی کوم ته هغه فیسیلټیز نه ملاويږي دلته به ماشوم انټر کیږي څنګه چې دا اویرنس راشي نو هغه به هم دلته انټر کیږي چې کله د یو ماشري بیسیک نیډز او بیسیک ضرورت پرشي په میډیا پترو باندې مخه تراشی پر کیږي بوله چې هغه مخه تراشی
لفاټاو د پاکستان د ورسته پات سیمو سره اړلونکي ولس له پاکستاني رسنوي ګلمند یا وای چې دوی له پامه غرزولي او ټول وخت د لوی شارونو پیش تور کړی دي. د جنگ جګړو او پوځي عملیاتو لکباله د فاټاله بیلابیل سیمو څخه به کورسوي کډوال ځوانان وای چې رسنۍ په دې حالت کې هم پام نور تکوي. د خبر ایجنسی له تیرا سره اړلرونکي ځوان زاهد خان وایي چې پاکستانی رسنۍ د قبایلی سیمو ته پام لرنه وکړي او حکومت دې مجبور کړي چې د فاټا بیا رغونې ته پام وکړي.
چې کوم زمونږ د فاټا خلک ډیر متاثر شوي دي ډیر ځل شوي موږ مطالبه د میډیا نه د حکومت نه د هر چا نه کوم د پاکستان چې کوم د چې وس لري د دې خلکو په سنسریټی سره توجه ورکړي کوریج ورکړي د دې مسایل حل کړي. دا نه صرف اناونسمنت وو پکې بیا غي چیک ان بیلنس نه اوس په نس وخت دی 25,000 روپۍ وته اناونسمنت کې حالانکه پاګمن خو اسمه کې د کورونو چې کوم د دې تبعی شوی دا زمونږ ډیماند دا چې د میډیا په دې رول کې حکومت په دې باندې مجبور کړي چې زمونږ په دې فاټا کې کومه تبعی شوی دا چې دې کم اس کم سنس مطلب د کونو د ابکرې پرسن اس وکي.
لا اف ار لکی سره اړلرونکي ځوان ندیم اسکر بیا وای چې رسنۍ د وطن مهمه مسلې راوسپړي خو د خاوري رښتینی او اغیزمن خلکو ته د خبرو کولو موقع ورکړي.
پاکستان مې نه خو مې دا باور پښترای نه خو بیا خو د توسه په وسط سره دا وښتنه کو چې خدای دې پوره د میش د وطن کیم مسلې دي عملی مسلې دي غوټه خبره دا د چنن ټیم کې میش په وطن کې کیم د دشتګرته په نوم پنه کیسه خبره روانه ده په چار داغه دو چې پاغه ښه پروګرامینه وشي خو پروګرامینه خو هغه خلک په کو کو چې هغه کیم میش د وطن په مقافون ده موجود خلای د جرګه خلای په خبره کې صافي یی مطلب د وطن مسله جواته کو اته حل درستل یو طریقه کار وکوا غا میسج خلته ورسی بیا کدای شي تاسو خلکو ډیر وچ ان شاء الله نو ډیر زدکړه وکي به سبو زو داس بل داس بل داس بل تاسو یو اویرنس په خلک شروع شي چې کدای شي د ډیر مسلې میج دغه سره حل خشي او د تور تیر نه میجرو خوځي
د شمالي وزیرستان اسمت الله وزیر هم ورته نظر لري او وایي چې رسنۍ دي د ټولو قبایلي جنسانو په اړه خبرونه خپروي او پر ستونزو دي د جرګې غړي او مشران ورغواړي
موږ چې قبایل ایجنسی چې کمې دي سات ایجنسی فاټا کې هغه سات ایجنسی کې چې څه روان دي هغه ته د کورج ورکي دی چې کله ټاک شو کی نو دی په کار دانه ده چې دی یو دغه پارٹی ورکری یو پارٹی ورکر چې دی ټاکشو ته وغړی هغه ظاهره خبر ده هغه نه زما د قبایل بقا غواړي نه د پاکستان بقا غواړي هغه د خپل پارٹی بقا غواړي چې کم د دې په خپل مفادات دي نو هغه چې راشي زموږ چې کم جرګه د جرګې مشران دي هغه په ټاکشو کې وغړی هغه د وغړی چې را تاسو خلک ولې چې یو پارٹی ممبر چې هغه زما د علاقې نه هغه به دومره خبر نه زبر ډیر خبر وو
یو شمیر پښتانه ځوانان په دې نظر دي چې رسنۍ پر ولس ډیر زیات اغیز لري او څه چې هغه خبروي نو ولس اخیسته ورسخه کوي د شمالي وزیرستان له شوال سره اړه لرونکي ځوان ګوهر وزیر وایي چې رسنۍ دي پښتنو ځوانانو ته د قلم کتاب او خاورې سره مینه لرونکي اتلان وروپیژني او د پښتنو امن خوښونکي مشران له پامه نه غورځوي چې دا ډول د ځوان کول پام د عدم تشدد پر خوا واوړي
پښتون ډیر زیات د احساس محرومې شکار شوی دی خو زه دا وایم چې بیا کا پاکستانی میډیا تو ذکر وکړه خو د پښتون میډیا نشته کنه هغه په پښتون د پوره د ځکه سن شکړلای مش کا وکسی کنه چې پښتون چینل نه دی په پښتو ژبه کې هغه د پښتون نه دی دا مش بدبختی دو د کوم نو دل تل کدی چیرې د خلک سره شکړل غوړي نو په کور دو چې هغه د پوره داسې پروګرامینه وکړه کنه چې ارتلین کای نسل چې کیم دی هغه د تشدد طرف ته مایل نکو هغه د عدم تشدد طرف ته مایل کو هغه په ذهن کې هغه خل هیرو ګون جوړ کو چې چا د قلم د کتاب د ادب یا د خور سره مینا دو په زید هغه چې د کې ملک اوس پاکستانی میډیا کې حکیم الله مسعود و غاو هیرو و دا سه لکه کیم چې د فوج ول کسون دی کنه هغه هیرو ګون وی اغه حکیم چې مش سره حکیم شخصیت لکه خاص کر بچا خان شو یا د مش نور پښتونو شول اغه کسون خو به هید د نظر انداز کړي
پښتانه ځوانان د مثبت فکر خبره کوي او غواړي چې د سولې او سوکالي په چاپیریال کې د دوی ته د ښه ژوند کولو موقع ورکړل شي خو د دوی په خبره رسنۍ په دې کې ډیر مهم رول لوبولای شي ترڅو د خپل خبرونو لالاري یو مثبت بدلون رامنځته کړي میډیا ځوانان خبرونه هم دومره احمد شاه زمیمو پر لوی چشتن سواری خوشاله او سوکاله ژوند ولري
جانان د نظر خواب جانا در نظر شیخ رازا قد زلزا گلر شیخ رازا قد زلزا گلر.